سلام ستړي مشهیه دا مخام او بجی دې زموږ ته د خبرونې زیاتره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په څو شیبو کې به پیل شي. خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي د امریکا بلوف ویلي د بریکس ډلې روانې غونډې ته د طالبانو د استازي رابلل د دغې سازمان د غړو هیوادونو په پریکړې پورې تړلې دي. د روسیې تاس خبري اژانس د ښاغلي کابلوف وینا پر اساس پرون جمعه راپور کړی دی چې ویلي دي په دې برخه کې روسیا په یوازې ځان نشي کولی چې پریکړه وکړي. له دې وړاندې طالبانو په دغې ناسته کې د ګډون غوښتنه کړې وه. د بریکس غونډه تمده د اکتوبر له 2 تر 4 د روسیې په کازان ښار کې ترسره شي. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي چې د 2 افغانانو په ګډون لږ تر لږه 8 بندیان د ایران د کرج په قزل حصار زندان کې دم شوي. په ناروې کې د ایران د غیر دولتي سازمان پرون په یو راپور کې ویلي چې دغه کسان تیر چهارشنبه د محاربي او عمدي قتلونو په تور ادام شوې دي. د ایران د بشري حقونو سازمان په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې روان میلادي کال په 9 کې لږ تر لږه 3 افغانان په ایران کې ادام شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د ښوونکو نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو ښوونکو قدردانی وکړه چې په افغانستان کې د نجونو او هلکانو هڅونې او پرمختګ ته له ستونزو سره سره دوام ورکوي. دغه سفارت نن د اکتوبر د 5 د ښوونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپلې ایکس پاڼې دغه پیغام لیکلی دی. او د خیبر پختونخوا ایالت په شمالي وزیرستان کې له افراطي وسلوالو سره په وسلوالو شخړه کې د یو لوړ رتبه افسر په ګډون شپږ پاکستاني سرتیري وژل شوی. د پاکستان پوځ نن په ویلامه کې دا خبره کړې ده.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنا اسمان لاندې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. له نږدې 15 راهیسې د ناامنیو او جګړو له کبله افغانان مهاجرت ته اړ ایستل کیږي. د افغانانو د کډوالېدو لومړی ستر بهیر په 1990 میلادي کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد د سر پوز له یرغله پیل شو. تر 2001 میلادي کال پورې چې په افغانستان کې جمهوري نظام رامنځته کیدو دې لړۍ دوام درلود. خو له 2002 هم وروسته میلیونونه افغانان له ګاونډیو هیوادونو بیرته خپل هیواد ته راغلل. د جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې یو وار بیا د افغانانو بې ځایه کېدا پیل شوه. د طالبانو تربیه وخت رسیدو مخکې سلګونه زره افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي وو. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته یو وار بیا د افغانانو مهاجرت زور واخیست. ایرانی چارواکي وایي چې په تیرو 3 کلونو کې 2 میلیونه نور افغان کډوال ورغلي دي. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر په وروستیو ورځو کې ویل چې نور افغان کډوال نشي زغملی. همدارس دغه هیواد چارواکو ویلي چې 2 میلیونه افغانان له خپل خاورې باسي. هر ورځ ایران او پاکستان سلګونه افغانان له خپل خاورو باسي. سره لدی چې پاکستان خپل ټولی لارې پر افغانانو بندې کړي، خو په وروستیو 3 کلونو کې په ویزو او اسنادو هم سلګونه زره افغانان دغه هیواد ته تللي دي. لبلې خوا پاکستان په تیر یو کال کې تر 600 زره ډیر افغانان په زور له خپل خاورې ایستلي دي. له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوی کډوال له سختو ستونزو سره مخامخ دي، ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. په داسې حالت کې له ایران څخه هم لکونه کډوال ک ویستل شي په افغانستان او افغانانو به اغیز کوي. په روان خبرونه کې په دې موضوع خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې ملمانه دی د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس سید صدیق منصور انصاری، د کډوالو د چارو نظر خاوند ولی محمد کندیوال او همدارس د اقتصادي چارو متخصص آزرخ حافظي. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت ورکو چې له زموږ له ملمنو څخه په مستقیم ډول پوښتنې وکړي. لومړی به وشو خپل درنو ملمنو ته، لومړی هم شاغلی کندیوال، ولی له هم افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال کیږي، دلیل څه دی؟
څاروان صاحب محترم، تاسو ته دی ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم او همدارنګه میلمنو ته. خبره دا ده چې د کډوالۍ دغه بهیر څنګه چې تاسو ویل چې د تیرو نږدې 50 کلونو راهیسې روان دی، بنیادی مسله پکې غلطه لا هم د سر د خوندیتوب ده، یعنی د جګړې نه او د جګړې نه د رامنځته شوي حالت نه د ویرې په بنیاد ده. ولې په څنګ کې ورسره دویم ډیر لوی لامل چې دی هغه اقتصادي دی. دغه دوا بنیادی لاملونه دي چې لا هم خلک افغانان دې ته اړ کوي چې وطن پرېږدي. تر ډېره حده پورې په تیر همدغه 40-50 کلونو کې چې کوم حکومتونه یو په بل پسې راغلي دي، لومړی خو جګړې دوام کړي او کله چې جګړه پای ته رسیدلې ده او یو نظام د منځه تللی او بل راغلی، هغلته د مخکینی نظام د تر ډېره حده د کار کوونکو دپاره د ژوند چاپېریال سخت شوی دی او کډوالۍ ته اړ شوي دي. نو دا دوا بنیادونه په لومړي سر کې کومنګ روالو اغلته تر ډېره حده پورې جګړه وه او د سر د خوندیتوب موضوع وه. ولې کلار کلار د جګړه اوږده شوه او د جګړې نه حالت په مشخص ډول اقتصادي حالت او اقتصادي وضعیت ډېر خراب شولو، نو هغه دغه دویم لامل هم را پیدا کړو چې اوس تر ډېره حده پورې دغه دویم لامل ډېر خلک مجبور کړي دي.
سلامت اوسې کنډیوال صاحب، سلامت اوسې حافظ صاحب. که په دې دوم لامل چې ښاغلی کنډیوال ورته اشاره وکړه، یعنی اقتصادي، په دې باندې تاسو نظر څرګند کړئ. زموږ د ګاونډیو هیوادونو هم اقتصاد مزنه لري. پاکستان له شدید اقتصادي بحران سره مخامخ دی، ایران هم ډېر سخت شرایط لري. له دې سره سره ولې افغانان فکر کوي چې دغو هیوادونو ته په اقتصادي انګیزو ځي؟
سلامونه او نیک هیلی تاسو ته، درنو میلمنو، همدارنګه د ازادي د غږ محترم مینهوالو ته سلامونه او احترامات تقدیموم. اقتصادي ستونزه خو د انسان د معیشت مسایل ته صدمه رسوي. کله چې امکانات نه وي، ډوډۍ نه وي، کاري نه وي، کور نه وي، درمل نه وي او تعلیمي خدمات نه وي، او دغه تر څنګ بیا ناامني وي، د ګوسستونه وي، کورنۍ جګړې وي، عدم مسؤلیت وي، دا ټول د دې سبب ګرځي چې خلک خپل وطن پرېږدي. که نه، وطن خو جنت نشان دی. په هر صورت د اقتصادي لامل علت هم سیاسي دی، یعنی یو مناسب سیاسي بستر د اقتصادي ودې لپاره په افغانستان کې د ډیر وخت د حملې د چنګیز سخت راپدی خونه دی رامنځته شوی. دا فقر نوې نه ده، دا ډیر پخوانی ده. ولې ورځ تر ورځ دا تشدیدی د دې پر ځای چې دا مشکلات رفع شي یا حداقل فقر کاهش پیدا کړي، دا حکومتونه په خپل کورنۍ وظایف چې یوې همدا د فقر په مقابل مبارزه ده، د مشروعیت د نظامونو یو اړخ همدغه هم ده، دوی ټول پاتې دي. بل دا چې دا تاریخي ګسستونه او دا د مدرنیتي او د عنعنوي او سنت ترمنځ دا جګړه چې کله مدرنیزم راځي، دا ټول پخواني اساسات او بنیادونه چې مذهبي بڼه ولري هغه باندې چلیپا کش کوي، بیا کله چې مذهبي خلک راشي دا ټول هغه خلک چې نکټۍ لري یا مدرن جامع اغوندي یا فاکولټي ویلي وي یا نور مدرن تعلیمات لري هغوی سره دښمني کوي. دا هم د دې سبب ګرځي چې عام تولیدي مستعد خلک د افغانستان څخه کډواله شي او په دې خاطر باندې اوس متاسفانه زیاتره تعلیم یافته خلک د افغانستان د درې نسلونه یو هغه د حزب دیموکراتیک خلق په وخت کې هغه خلک چې په امریکې او په غرب کې تحصیل کړي وو هغوی کډوالۍ ته مجبور شول. بیا پس له هغه چې د حزب دیموکراتیک خلق لرل د 14 کلن حکومت د دوی کې هم ډېر کدرونه وروزل شو، ډېر کارونه وشو، منفي اړخونه هم زیات وو خو مثبت ټکي هم وي. دا ټول خلک دې ته اړ وباسل شو چې وطن پرېږدي. وروسته بیا جنګونه شو او دا تیر شل کال کې هم ډېر امکانات وو، ډېر زمینه مساعد وو، ډېر یعنی فرهنګي او علمي او په عین زمان کې کاري مهارتونه ترلاسه شو. اسانه نه وو دا خبره، اما اوس دا ټول تشېدلې دي او نور هم څوک چې پاتې دي دوی هم خدای وکړي چې دوام ورکړي. او ځکه شرایط سخت دي، یعنی د هټیوال لپاره څه نشته، مشتری نشته، دی د کورون لپاره چې هغه جوړ شوي وي کرانشین نشته، دی خلک ډېر مشکلات لري، اقتصادي ستونزه ډېره ده. اوس هم د اقتصادي ودې معنی، اساسي معنی د یو سیاسي مناسب بستر نشتون دی، ځکه چې په دې داسې حالت کې اوس افغانستان په یو ریاضتي اقتصاد سره محدود پاتې شوی دی او په داخلي منابعو باندې تکیه کوي او د مشروع بینالمللي مرستو څخه بې برخه دی او د بینالمللي مالي نظام څخه بالکل ایسته پاتې شوی دی. نو دا شرایط د اقتصادي ودې لپاره زهرجن ده او دا امکان دی نه څه چې افغانستان پرمختګ وکړي. نو که چیرې دا حالات وي مجبور دي خلک خپل دي د کول لپاره هم یو چرته لاړ شي.
بله ډېره مننه حافظ صاحب، سلامت اوسې. اوس په داسې په دې سروبي شو مهاجر هغوی چې ایران ته تللی دي ولې تللي، هغوی چې پاکستان ته تللي ولې تللي دي. کنډیوال صاحب، ایران په وروستیو کې وویل چې نور د افغان کډوالو د زغملو توان نه لري، نور یې نشي زغملی او غواړي چې 2 میلیون افغانان په لنډ وخت کې له خپلې خاورې وباسي. ایران ولې دې حد ته ورسېد چې ووایي نور افغانان نشي زغملی؟ فکر کوي چې ډېر زیات ورغلي دي او که فکر کوي چې هغوی خپله اقتصادي ستونزې لري؟
سرانسه محترم، دلته به زلګ یو دوه خبرې د کوربه هیوادونو په اړه باندې، د هغوی د لیدلورو په اړه باندې وکمه. کله چې خلک د جګړې نه او شخړو نه کډوال کیږي او نورو هیوادونو ته ځي، دوه لیدلوري وي، یو سیاسي وي، یو بشري وي. معنا دا چې د بشری مرستو فکر وي او لیدلوری وي، او دویم دا چې د دې خلکو سره سیاسي چلند څنګه کیږي. دغه دواړه لیدلوري چې کم یو دی کې کوربه هیواد تعقیبوي، دا په دې پورې اړه لري چې کوربه هیواد کې دننه څنګه یو نظام دی، دغه نظام څومره بشري حقونو ته او انساني کرامت ته ژمن دی، او دویم دا چې دغه کوربه هیواد کم کې چې کډوال دي، دا د هغه هیواد سره چې کډوال ورنه راغلي دي، د هغوی سره یې سیاسي او تاریخي اړیکه څنګه ده. د منګا د گاوند په مشخص ډول د دوه هیوادونو ایران او پاکستان چلند او ځواب د منګا کډوالو ته په سیاسي لیدلوري باندې ولاړ دی، او دا سیاسي لیدلوري همیشه
هغوی د خپلو اهدافو د تعقیب دپاره کوم اهداف چې لري کوم اهداف چې تعقیبوي د هغې په بنیاد باندې د کډوالو سره چلند کوي. دی که په مشخص ډول په ایران کې دي یا په پاکستان کې دي افغان کډوال د دوی سره دغه تیر څلور لسیزو کې چې کلم د دوی په اړه کوم تصمیم نیول شوی دی هغه د بشري حقونو یا د کډوالو د حقونو په بنیاد نه دی نیول شوی، بلکې هغه د دوی په هغه سیاسي فکر چې کوم لري د هیواد د افغانستان په اړه په هغې بنیاد باندې نیولی دی. او دا دواړه هیوادونه چې دي دی بدبختانه سړی ویلی شي چې په تیر کې ډېرې ښې اړیکې هم نه وې د افغانستان سره، او دواړه یې هغلته خپل اهداف لري او هغه تعقیبوي. نو دی ممکن دا اول ځل هم نه دی چې دی افغان کډوال په جبري ډول وباسي یا شړي او یې په ډېر بد حالت کې هغلته ورسره هغه چلند چې کوي هغه ډیر غیر انساني دی، هغه هیڅ نړیوال تړونونو معاهدو له مخې هغه د منلو نه دی. دغه د دوه میلیونو د لیږلو د بیرته لیږلو خبره کوي که د ټولو کوي، د کوربه هیوادونو د کډوالو د کوربه هیوادونو پریکړې په سیاسي بنیاد او په اقتصادي بنیاد دي، یعنی خپل سوچ لري.
کډوال صاحب، تا خو تاسې د شاید د یو افغان له لیدلوري نه دا خبره کوي، لیکن که د یوه ایرانی له زاویې دې موضوع ته وکتل شي، شاید دوغوی ووایي یا یوه پاکستانی له زاویې وکتل شي دې موضوع ته، هغوی وایي چې 50 کلونه کېږي چې مهاجر د دوی قربانه دي، دوی د افغانانو قربانه دي، تر کله پورې باید دوی مهاجرو ته پناه ورکړي په داسې حال کې چې اوس نړیوالې مرستې هم له دوی سره نه کېږي؟
لومړی یو خبره خو په داخل کې د مونږ خپله یا د غوښته د موجوده حاکمانو مسؤلیت دی، په هغې به وروسته خبر وکړم. خو دا د ما نظر به هم وي، ولې دا کډوال چې کوم هیواد ته ځي هلته استوګن کېږي دا خپل نړیوال اصول لري. دا د ما ډېر نظر هم نه دی. درې حل لارې په نړیوال سندونو کې د کډوالو دپاره چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي یا په هماغه کوربه هیواد کې میشت شي او یا دریم هیواد ته لاړ شي، دغه درې حل لارې وړاندې شوي دي. دا نړیوال یو منل شوی اصل دی، دغه درې واړه چې کوربه هیواد نړیوالو اصولو ته ژمن وي، بشري او انساني حقونو ته ژمن وي، د هغو چلند به په دغو نورمونو ولاړ وي. داسې نه کېږي چې هغه څنګه فکر وکړي نو هماسې فیصله به وکړي. یا زه چې کومه خبره کومه نو د یو افغان لیدلوري نه، بالکل به د یو افغان لیدلوري نه هم کوم، ولې په نړیوالو اصولو به سړی خبره کوي او نورمونو به یې کوي. او هغه دا دی چې کله ته کډوال خپل هیواد ته ستنوي هغه به خوښ رضا ستنېږي، هغه به د عزت سره ستنېږي، هغه به اجباري نه وي، جبر به نه وي چې تا هغه مجبور کړي چې ته نو د ما د خاورې نه بوزه خپل وطن ته د نور لېږم. نو څلوېښت یا 50 کاله که تیر شوي وي، که هر څومره وخت په دې تیریږي، ستنېدلو کې کوم ټاکلي موده نشته چې که زه 10 کاله یو ځای کې اوسېږم نو عزت مې دی وي، او 10 کاله وروسته که یو لسم تیروم کوربه هیواد به ما اغېز نه د ما د خوښي نه غیر په زور په جبر د خپلې خاورې نه وباسي. دا خو د دوی هر څومره دا فکر وکړي، خو دا خو طریقه عمومي نه ده، دا خو منل شوې دغه نه ده، حل لاره نه ده. نو دوی خو که کوربه هیوادونه مجبور دي چې نړیوال معاهدو ته او تړونونو ته غاړه کړي.
ډیر مننه سلامت اوسې. حافظی صاحب، ځین وایي که افغان کډوال نه وي په ایران کې، نو د دوی اقتصاد به سخت زیان وویني، خصوصا فابریکې، کرنه، باغداری او حتی ساختمانی چارې به په ټپه ودری شي. د دوی په نظر ایران افغانانو ته ضرورت لري، نو که داسې وي تاسو هم له ښاغلي کنډیوال سره موافق یاست چې د کډوالو په ایستلو کې سیاسي انګیزې شاملې دي؟
او اول خو دا ویل غواړم چې یو خو سیاسي کډوال دي او یو اقتصادي. سیاسي کډوال هغه چې کنډوال سره وو فرمایلی همدغه سیده، ولې دا اکثرا به خلک چې راغلي دي دوی مهاجر کارګران دي، یا مثلا بیرونی کارګران دي چې د کار د موندلو لپاره هلته ځي. نه یوازې دلته بلکې حتی په اروپا کې هم د زمونږ د کډوالو په مقابل کې مشکلات زیات شوي دي. تاسو پوهیږئ چې په دا انګلستان کې دوی غوښتل چې دا خلک افریقا ته واستوي. دلته په جرمني کې چې ډېر افغان کډوال دلته شتون لري او د نورو هیوادونو کډوالان هم شته، دلته دا سخت دریز ملتپال سیاسي ګروپونه ډېر رایې ګټلې دي، او که چیرې دوی قدرت ته ورسېږي د مهاجرو په مقابل کې مشکلات را ایجادوي. او علت دغه دی چې د دوی اقتصاد هم مخ په خرابېدو دی، او د پاکستان او د ایران د سیاست تر څنګ نورې مسلې هم شته دي. زه خو هلته تاسو ته پته شته چې هلته څه لرو، افغان ایران چمبر هم لرو، تقریبا هر ورځ هغوی سره په تماس کې یو. او زه چې ورتلم هلته د افغانانو تشبثات اکثرا ډېر هغه کارونه دي چې ایرانیان یې زړه نه ښه کوي چې هغه وکړي. مثلا دا تنظیفات د ښار د تهران زیاته برخه یې افغانانو پورې تعلق لري، او یو تعداد نور سخت کارونه دي چې د لږ د تنخوا په مقابل کې افغانان ترسره کوي چې په خپل ایرانیان نه کوي. ولې ایران هم لکه چې تاسو پوهیږئ دوی ته اوس امنیتي او سیاسي مسائل ترجیح لري. دوی په دا نوی خلک چې کډوال شوي دي هلته اکثر نظامیان دي، افغانستان دي، او د دوی په مقابل کې د دوی چلند ډېر محتاطانه دي. هغوی اکثرا دوی سه ویریږي چې کېدای شي چې دوی د نورو هیوادونو په لمسون دلته جنجالونه پیش کړي. دا هم شتون لري. پاکستان کې هم هلته اوضاع ډېر کړکېچن شوي دي. د یو طرف خو دا پښتون ژغورني غورځنګ شتون لري، بل د عمران خان ګوند او د موجوده حکومت ترمنځ شخړې موجودې دي. افغانان په دا تېرو ورځو کې کوم مظاهرات چې د عمران خان په ګټه کېدلې، دوی رسما اعلان کړل چې 15 کسان افغانان هم پکښې نیول شوي دي چې د مظاهراتو رهبري کولی. نو هلته هم په خپله دغه هیوادونه ډېر ستونزې لري او ډېر مشکلات لري. د ملي کنوانسیونو په مقابل کې هم دوی دریز غوره کوي خپل د امنیت په خاطر چې اولویت د هغوی لپاره ده، لومړیتوب دوی ته همدا د خپل ملي امنیت معنا لري. په هر صورت بل دا چې د افغانستان او د اوسنۍ حکومت ترمنځ هم جنجالونه شتون لري. د دوی ترمنځ یو بل باندې تورونه لګوي، د یو فشار په وسیله په حیث هم د دغه کډوالو څخه دوی ګټه پورته کوي. او ایران ظاهرا ډېر نږدې مناسبات لري دوی سره، ولې کله ناکله د ډېر دوستي سره سره بیا هم هغه مسایل مطرح کوي چې اوسنۍ سرپرست حکومت ته شنه لګیږي. نو په دې خاطر باندې مشکلات زیات دي. او کلتور څخه د مخه موږ په دننه په افغانستان کې باید یو سیاسي مناسب بستر ولرو چې د افغانانو عزت هلته خوندي وي، او هلته چې عزت خوندي په ټول دنیا کې زموږ عزت خوندي پاتې کېږي. موږ اوس په ډېر اروپایي هیوادونو کې په شمول او په امریکې کې سیاسي نمایندګي نه لرو چې فعال د افغانستان د ګټو څخه ساتنه وکړي. او دا په خپل یو لوی ستونزه ده. افغان بے پناه دی چا ته ورشي چا ته مراجعه وکړي چا ته حق وغواړي، نو په دې خاطر باندې ټول شیان همدا راځي دې ته چې
د دې خپرونې په یوه برخه کې باید په حل لارو حق خبرې وکړو. ډېره مننه حافظ صاحب. اوس په اوریدونکو ته نوبت ورکړو، وګورو چې که د دوی په منځ کې کډوال هم وي نو لا به ښه سي چې د خپل ژوند تجربې له موږ سره شریکې کړي. مهرباني کوئ آزادي راډیو.
السلام علیکم، ما آزادی رادیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه نیکې وړاندې کوم.
سلام
تاسو مېلمنو ته.
کور دی ودان.
زوروج محمد یم د کراچی څخه، نو دغه حاجر یم.
مهرباني جمع محمد صاحب، واست خپل نظر ام سرګن کې بیا زم یو پښتنه لرم. مهرباني.
ما نظر داده چې باید د افغانستان اسلامي امارت د خلکو ته کار نه برابر کې، او تر څنګه دا جنو زده کړي مثال هر تعلیم پور مختګ مخ ډب نه کې، او خپل باید لاس کار په افغانستان کې وخت نا وخت کې په اروپا کې کې په ایران کې کې په پاکستان کې دلته موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو، نو دې باید دا کار وکړي د خلکو سب موږ مهاجر یو. او بل دوم نظر مې دا ده چې دا نړیوالو سازمانونو خاصتون ملګر ملتونه یا نور نړیوال سازمانونه دا ولې په دې ایران په دې غږ نه کوي، ځکه چې اوس خو زما را روان ده په افغانستان کې یخ ده، کارونه نشته، ډېر سخت مشکلات سره ده، ګڼ شمېر باندې راشي افغانستان ته نو د ډېر بد حالت سره به مخ وي. اول زه تقریبا څلور دولس فامیل لرم په کور کې، د دې سرپرست یو زه یم، نو دا چې په ما باندې معاش بند شي او زه دورې ولاړ شم، نو دا به زه بېزمې کې تاسو په خپله فکر وکړئ چې کومه نتیجه او پایله به لري.
بله، که چیرته درته شرایط برابر شي خپل وطن ته ځئ، څه ډول شرایط؟ اول
باید خاصه د کار زمینه برابر شي. په افغانستان کې هیڅ کار نه، تقریبا ما په افغانستان کې زه یو کال کې دلته راغلی یم، اتلس میاشت ما په افغانستان کې تېرې کړې. په اتلس میاشت کې ما اتلس ورځې وړیا کار نه دی کړی، لیکن کې ما کوشش وکړو زه له کابل ته ولاړم، کاپیسا ته ولاړم، د ډیرو ولایتو ته ولاړم، لیکن د کار زمینه نه شوه مساعده، او بیرته بیا پاکستان ته زه په داسې سختو لارو چې د نیمروز له لارې بلوچستان ته، بیا له بلوچستان کراچی ته، له کراچی بیا دلته اوس کار باندې بوخت یا.
بله، ډیره مننه. کور دې ودان چې تلیفون مو وکړو. یو بل اوریدونکی هم لرو، ځان راوپیژنې؟ آزادي رادیو. مهرباني. مهربانی کوی اتل صاحب.
قربان سم ډیر شایسته موضوع متاکل سروان صاحب محترمه، یو سلام میلمنو ته وامه. خبره ده چې محترم سروان صاحب دا کم مهاجر کده پاکستان سره روان دي کده ایران سره روان دي، بدبختانه باید وامه چې په ډیر جبرانات وګرا اړوس کیږي. مثال د خبرې چې دوی خوشحالي ظلم او تشدد ورته کیږي، خو دلته دوی پوښتنې لره محترم سروان صاحب. یو غوښتنه د حکومت سره لرمه، یو غوښتنه د پاکستان او د ایران د حکومت سره لرمه. سروان صاحب، زما خپل اکثره قریبان چې دي په کوټه کې دي، په بلوچستان کې د پاکستان ده، نو دلته که اوس د پاکستان ته مثال د خبرې د افغانستان ته دغه مهاجر راشي، یو خود ما په فکر دونه تاوان زموږ افغانان ته نه رسېږي لکه څونه تاوان چې د پاکستان حکومت ته رسېږي. هغه داسې تاوان دی چې ګوره موږ تاسو فکر وکړو د نړیوالې ټولنې څخه ډېرې مرستې په میلیاردو ډالر راځي دغه د پاکستان حکومت ته، چې دا تاسو مثال د خبرې د افغانستان مهاجرو ته ورکړي. خو بدبختانه باید ووایم چې هغه مرستې دوی خپل په ګټه کوي، افغانان ته نه ورکوي. یو خو به هغه مرستې په دوی باندې کته شي. دوهم راځم، سروان صاحب محترم، خپل د حکومت څخه غوښتنه لرم. هغه غوښتنه مې دغه ده چې دلته دا نور مهاجر راشي، خو راځي به کشش کال نه وي، کال ته راځي که کال ته نه وي، بل کال ته راځي که پنځه کاله بعد وي. مثال دا زموږ د افغانان د خامخا به خپل ملک ته راځي. سروان صاحب، نو د حکومت لپاره دغه په کار ده چې سر د وز سنه د کار زمینه ورته برابره کړي. دوهم، د مینې ځایونه ورته برابر کړي، غټ غټ کیمپونه ورته جوړ کړي. سروان صاحب محترمه، دا مهاجر کنن مې سبا راځي، ما مخکې اشاره ورته وکړله، د کار زمینه باید چې ورته برابره کړي، او دا ستوګ نظام برابر کړي. لکه دا مخکېنی اوریدونکي چې وویل، د دې خبرې بالکل زه تاییدوم چې دلته اوس په دې سختو شرایطو کې د یوې خوا ژمی را روان دي، د بلې خوا بیکاري ده. چې یو کورنۍ مثال د خبرې شل لپاره په یوه کور کې، یا پنځلس لپاره په کور کې، د ورځې کار نه وي، په میاشت کې یوه ورځ روزانه چې پیدا کوي، نو دا بهر سره کمی مشکلات دي. سروان صاحب، د حکومت لپاره په کار ده چې سر د وسله زمینه ورته برابر کړي، که د کار که د استوګ ځای، نو دغه مې نظر و. محترم سروان صاحب،
ډېره مننه، سلامت اوسئ. بل اوریدونکی شته، ځان راوپیژنه؟ یا آزادي راډیو.
سروان صاحب ته جوړې،
سلامت اوسئ. مننه.
مهرباني
کوئ صاحب.
تاران شه بیره کم حضور نو انتشاق بیره کنر رو از چوکه اولوساره که بازار که دکان لره ما
بله سب
او و بلحال پاک افغانستان که دید کارو ندی ولی مشتره تو کار که ولی نکی او چی کار نکی کار نشتره باید کار خو عرضه کشتره او دا کم اجرین چی ردی حالتا چی کم کاروبارو ندی هل کاروبارو باید پاک افغانستان که بیتا وکی تا چې هر کاروباری تا کاروبار کې کارخانو کې کار کوي هغه کارخانه چې هر رقم کارخانه لته راشي دې کې باید کار وکړي چې ته کار نشته زم کار نشته نو چې خپل لاس په سر نشو خپل کار خپل ونکو ولا بل چاته نشي ته دې
بله سب ډیر مننه سلامت اوسه ستاسو نظر مو هم واوریدو اوس په بیرته ورشو درنو بلمنو ته لمړی کاندیوال سب تاسو به بیا ورېدونکو خبري اوریدلی جمع محمد چې له کراچی څخه ټلیفون کړی و د دې نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کوله یو شمېر خلک په دې خاطر هم له خپل وطن تللي دي چې اقتصاد یې ښه دی او نسبتا کاروبار یې درلود لیکن چې د تعلیم زمینه نشته ځي یا پاکستان ته یا ترکیه ته یا بلې خواته ځي او دا هغه طبقه ده چې د یوازې چې پخپله څنګه سشتمندي بلکې نور هم دي په یو نوی شکل سره د کار زمينه مساعده وي. بل خبره د کول چې د نړیوال سازمانونه چې په پاکستان او یا ایران کې د کډوالو لپاره دغه وادو ته د په وینا میلیارډونه ډالر ورکوي کړه کډوال دغه سازمانونه دغه پیسې په داخل کې ورکوي نو لا بشسي. اول سوال هم دا دی چې آیا وسم د کډوالو په خاطر دومره پیسې گاونډیو هیوادونو ته ورکول کیږي او کنه؟ مهرباني.
لومړی خو څاروان صاحب محترم دغه غوښتنې د دغو کډوالو ډېرې واضح غوښتنې وي. تیر کې مونږ چې په افغانستان کې د کډوالۍ په برخه کې کله تحقیقونه کول دوه غوښتنې ډېرې واضح راتللې یا هغه وخت کې هم اوس خو لام ډېره شوله. یو د کار خبره او دویمه د استوګنځي یا د کور خبره وه او درېیمه اوس چې تاسو ورسره زیاته کړله بدبختانه چې هغه د نجونو په وړاندې د تعلیم د مکتب د ښوونځي دروازو بندول دي. دغه بیا په ټولو افغانانو پورې اړه لري او دا ډیره ډیره لوی نقصانی او تاوانی خبره ده او فیصله ده. دا که یوازې د کډوالو نه بلکې په هیواد کې میشت میلیونونه خویندې چې هغه د مکتب نه منه شوي دي دا راتلونکي دپاره او د وس دپاره هم ډیره لویه ضایع ده، نه جبرانیدونکې ضایع ده. نو دا خو د هر افغان غوښتنه ده، نه یوازې د کډوالو. د کډوالو بله خبره د مرستو ده. په تیر کې هم د ایران خواته هغومره مرستې نه وې څومره چې پاکستان واخستلې. دې کې هیڅ شک نشته چې د کډوالو دپاره په تیر کې ډېرې زیاتې مرستې وې. اوس دغه مرستې هغومره نه دي، ولې بندې شوې هم نه دي. دا مرستې روانې دي د بېلابېلو ادارو د بېلابېلو پروژو له خوانه کېږي دغه مرستې. خو غټه خبره د رستنېدلو دپاره د کډوالو ډېره واضح ده او هغه د کار ده او کار سرپناه تعلیم بیرته ورګرځي موجوده حاکمانو ته چې دوی دغو ستونزو په اړه باندې فکر وکړي. دا د دوی نه که څوک غواړي چې هغلته حکومت وکړي هغې باید د خپل ولس د خپلو خلکو غوښتنې واوري، په هغې باندې غور وکړي او هغه د خدمت کولو روحیه او نظریه ورکې کلار کلار راپیدا شي. د ننه په هیواد کې تر ټولو غټه مسله مخکې ورته حفیظ صاحب هم په دې اړه وغږېدلو، هغه د یو داسې بستر جوړول دي چې د ننه افغانانو ته
د عزت ژوند وی د منلو یو 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 حکومت وی او بهرنی نړۍ دغه دولت هم په رسمیت و پیژني هغه وخت کې منګه بیا لا خطوګه کولای شو چې هم د نن ورته د کار زمينه برابر کو او د باندې د حقوقو نه خد دی پا وکړل شو او د وسته پاره بدبختانه چې دغه دواړه برخي نږدې سړې ویلې شي چې فلج دي نه دي نه نه څورته شته دی او نه په بهر کې ډیر د دوه خلکو د پاره یو قانوني مرجی چې هغه د حقونو نه کلکه دفاع وکړلې شي نشته دی او د ګاونډیو هیوادونو چلند د هغوی په خپله خوښه باندې دی چې څنګه یې ورسره
ډېره مننه کنډیوال صاحب. اوس ښاغلی صدیق منصور انصاري هم له سټوډیو سره وصل دی، له دوی ته هم هرکلی وایم. انصاري صاحب، زموږ د میلمنو نظر هم دا و، د اورېدونکو نظر دا و چې اقتصادي عوامل عمده عوامل دي چې ډېر افغانان مهاجرت ته مجبوري شي او په ګاونډیو هیوادونو کې سپکې سپورې تېروي، سختۍ تېروي. دوی وایي چې د طالبانو حکومت باید خلکو ته کار پیدا کړي، سره له دې چې دوی هره ورځ د قانونو په قرارداد ورکولو خبرونه خپروي، له بهر هم پیسې ورته راځي. اته نړیوال بانک او ځینې نورې لوی مؤسسې لا هم افغانستان سره مغسې مرستې کوي، خپلې پروژې لري. نو بیا ولې بیکاري دومره زیاته ده او ولې د طالبانو حکومت خلکو ته کار نشي برابرولی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب تاسو درنو مهربانو همکارانو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. دقیقا لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، درنو مهربانو هم حتما په دې موضوعاتو بحثونه کړي. هغه پښتو لنډۍ ده، وایي څوک پر رضا له ملک نه ځي، یا ډیر غریب شي یا د یار له غمه ځینه. له بده مرغه د یار او جانان وطن تحمیل شوی ستونزې د نن ورځې کیسه نه، بلکې د نږدې نیمې پیړۍ تحمیل شوو جګړو، اقتصادي، علمي او فرهنګي فقر او امنیتي فقر د دې سبب شوی چې د افغانستان تر لس میلیونو ډېر انسانان د سیمې او نړۍ هیوادونو ته مهاجر او مسافر شي، خپل کور کلی وطن ترې پاتې شي، او دغه لړۍ په ډېر شدت او جدیت سره لا هم روانه ده. موږ فکر کوو چې د هر وخت او زمان حکومتونو د افغانستان له خلکو سره پراخه جفا کړې، او دا جفا ورځ تر بلې لا زیاتېږي. د انصاف او عدل نشتون حکومتي ادارو د خېشخورۍ او د کار اهل کار ته نه سپارلو له امله په مختلفو ابعادو د افغانستان حکومتونه له ضعف او فقر سره مخ وي، او دغه اداري او سیاسي فقر د دې لامل کیږي چې د فقیرو چارواکو د فقیرو او ضعیفو حرکاتو له امله د افغانستان ولس حقیر مهاجر در پدر څخه په کور دمنه مهاجر او مسافر شي، او څه هم د نړۍ هیوادونو ته هغه چې په کور دننه دي هم له ګڼ شمېر اقتصادي او علمي او کلتوري ستونزو سره مخ دي، روغتیایي ستونزې لري، دغسې د ژوند په مختلفو آبادو کې د پراخو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. او هغه چې له بده مرغه د سیمې هیوادونو ته مهاجر شوي، خصوصا پاکستان او ایران ته، هلته بیا د اقتصادي او علمي او نورو مشکلاتو سره د امنیتي ستونزو سره هم مخ دي. هر وخت تاسو وینئ چې سلګونه او زرګونه افغانان په ایران او پاکستان کې نیول کیږي، حتی په کوچنیانو او میرمنو هم ترحم نه کیږي. دغسې په ترکیه کې د ترکیې په دارو چارو پاتې ځي، هلته له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ کیږي. نو زه فکر کوم چې اساسي ستونزې زموږ د سیاسي فقر مسله ده، چې زموږ سیاسي رهبران هیڅکله د افغانستان د خلکو د عزت شرف ازادی او پرمختګونو لپاره هغه چې داوی لري هغه چې
دایي
هغه چې ژوند مری پاتې شوی ترڅو دا ستونزه حل نشي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. دا ډیره اوږده ستونزه ده. یعنی کوروان افیزی صاحب، د اوریدونکو په خبرو کې د سرپنا مسله یاده شوه، او دا لډیرو کلونو مشاورو د جمهوریت په وخت کې هم د کډوالو چارو وزارت قسم شارګي د دوی لپاره جوړ کړل، خو ډیر محدود وو، کم خلکو ته رسیدل. اوس خو د طالبانو حکومت ادعا لري چې زرګونه هکتاره غصب شوې ځمکه یې بیرته اخیستې ده له غاصبانو. ځمکې هم ډېرې شته، نو بیا څه فکر کوئ چې ستونزه په څه کې ده چې دغه خلکو ته چې که چېرته غواړي چې بیرته راشي، یا هغه وی چې راغلي دي او سرپنا نه لري، دوی ته سرپنا نه ورکول کېږي، دلیل یې څه کېدای شي؟
پرته له دې چې دا غصب شوې مځکې واخلي، افغانستان د مځکو څخه ډک هېواد دی. پس له مخکې ما هم عرض وکړ چې پس له حملې د چنګیز څخه تقریبا 80% زمون مزکی دسې شالې پاتې شولې، او هغه مزکی کېدای شي چې بیرته خلابه شي. او هغه آباد مزکه هم چې لرو، دا هم د افغانستان د خلکو شتمني ده. مخکې هم تقریبا 1 میلیون کورونو ته ضرورت و، هغه اټکلونه چې موږ کول د سرویګانې چې پوتاف کې راته، 1 میلیون کور پرته له دې چې دا کډوال راشي، هغه نشته افغانانو لپاره ضرورت و چې جوړ شي، ځکه چې کورونه معیاري نه دي، د سیلاب په هغه کې مسیر کې قرار لري او نور طبیع آفات ور باندې راځي. نو دا ځکه باید یو معقول سیاست غوره شي او پلان ورته جوړ شي چې د ټول خلکو لپاره دا ځکه خو پیسې نه غواړي، کوم ملي مرسته هم ضرورت نشته دی، خلک کولی چې خپل کور ودان کړي. په دغه کله باید دوی یو روشان شفاف او معقول او د خلکو په ګټه یو پالیسی ولري. دا خو حل کیدونکي دي، یعنی هلته خطی هم شته دي، د بری هم شته دي، د کار نیرو خو په خپل هم دوی هم دي، او کار نیرو په افغانستان کې ډېر ارزان هم دي. دا په خپل یو نوزت ګرځېدلی شي چې 1 میلیون کور جوړ شي. 1 میلیون کور د جوړولو لپاره تقریبا 3-4 میلیون انسانان په کار کې او حداقل په موقتي توګه اخته کیږي. نو دا پاکله وایو معقول سیاست ته ضرورت شته، آگاهانه برنامې ته ضرورت شته، او د موجود متخصصینو په مرسته دوی کولی چې دغه یو طرحې وکړي. اوس خو ډېر خرابه ده، خلک د سل کورنۍ په یو دا د چمن حضوري کې په 15 جریب مځکه کې ژوند کوي، حال دا چې په میلیونهاو هکتار مځکې همدغه سپرتې دي، او کلونه کلونه کېږي چې دغه څه ګټه نه پورته کېږي.
ډېره مننه، سلامت اوسې. کنډیوال صاحب، که اروپا ته راشو، دلته هم مخکې اشاره وشوه چې افغانان تر فشار لاندې دي، تر 15-16 میاشتې پخوا پورې خو لا شو افغانان منل کېدل، لیکن اوس د افغانانو په وړاندې سختۍ زیاتې شوې دي. فکر نه کوئ چې تر یوه حده پورې پخپله افغانان په دې کې هم ملامت دي، خصوصا لکه په جرمني کې ځینو جرمونه وکړل، ناسم کارونه وکړل، او د دوی دغه غلط کارونه سبب شول چې د خپلو ولسونو ذهنیتونه بدل شي، او په حکومتونو فشار راولي چې افغانان ونه مني، او هغوی چې جرمونه کړي دي هغوی له خپلې خاورې وباسي.
سران شوم ترم، اول که اجازه می فقط دو نقطې دي، د زمکی او د کور په اړه، چون لګوډیر په دې برخه کې چې منګه ور باندې مخ کې کار کولو، لومړی د افغانستان کې د زمکی یا د زمکو د دولتي زمکو په اړه ستونزه، اول خدا دا چې بدبختانه منګه یو او منظم او واضح ډیټابیس نه لرو چې پوه شو چې چیرته څومره ځمکه ده او د څه لپاره استفاده کولی شو. دویمه خبره دا ده چې د افغان کډوالو د رستنیدونکو
بله بله کندیوال صاحب، خبرې مو وسنه اوریدل کیږي، لکه چې تخنیکی ستونزه ده. ور بشو ښاغلی انصاری ته انصاری صاحب نه کندیوال صاحب اوس له سټوډیو سره وصل دی نه ژغې نه راځي. خیر انصاری صاحب ته ورشو. انصاری صاحب په دې برخه کې تاسو نظر څرګند کړئ چې افغانان په خپل هم په ځینو مواردو کې ملامت نه دي چې لکبله کوربه هیوادونو کې د خلکو احساسات د دوی خلاف شي. په ایران کې هم دغه څه ویل کیږي چې په ځینو مواردو کې افغانانو مثلا یو ځای قتل وکړو، بیا خلک راپورته شول د دوی په ضد د دوی کورونو کې اور واچاو، په حکومت فشار راوست، او په پا پاکستان کې هم شاید دغه څه شوي، او جرمني هم بل مثال دی.
بله دغه ستونزې خو داسې نه ده چې یوازې افغانان یې کوي، یا عموما ټول هغه افغانان چې مهاجر دي په قتل و قتال یا په نورو جرایمو کې لاس لري، بلکې دا فردي ستونزې دي او د انفرادي اشخاصو لخوا یا د بانډونو لخوا ترسره کیږي، چې ممکن په دې بانډونو کې دوی سره دوی د هغې مطبوع هیوادونو یا هلته چې مهاجر دي هلته ځینې بانډونه دوی ګراوګان نیولي یا دوی ملګري کړي وي او دغسې جرایم ترسره کوي. په مجموع کې افغانان که په پاکستان کې دي که په ایران یا هم غربي هیوادونو کې اکثریت آرام خلک دي، تجربو دا ښودلی، او هغوی هلته ډېری په غریب کاری
صحیح ده. خو که لږ هم دا کار وکړي کافي ده، که نه یو پردی چې په یو هیواد کې کوم جرم کوي هغه ته ټوله متوجه وي.
دا ده، خو دلته باید د انصاف او عدل نه کار واخیستل شي. هغه هیوادونه چې مهاجرین په کې اوسېږي د یو شپږې دپاره ټول پوستین په اور وانه چې یو جرم فردي دی، یعنی انسانان د خو عادات او اخلاقو تر تنګ داسې انسانان هم شته چې جرم ترې سر وهي او جرم ترې کېږي، مګر هر انسان چې جرم کوي هغه باید د خپل جرم سزا وویني. هیڅ قانون کې دا نشته چې زوی د جرم کړی وي او د هغې په سر د پلار شکنجه شي.
دا خبره خو ما نه دي ویلي چې باید ورسره دا ډول برخورد وشي، لیکن ما ویل چې د ولسونو افکار بدلیږي، احساسات پاریږي او خپل حکومتونه مجبوروي. د ولس مسله بیا جاله ده.
همغې ولسونو په اړه زه خبره کوم که نه، یعنی ولسونه باید د اصلانیت نه کار واخلي، که هلته ولسي سازمانونه وي، ادارې وي، که ګروپونه وي.
تاسې په ځای دي چې ووایاست چې افغانان باید له احتیاط نه کار واخلي، تاسې د هغوی له ولسونو غوښتنه کوئ چې دوی باید پام وکړي؟
زه دا نه وایم، یعنی ټول افغانان، ټول انسانان باید له احتیاطه کار واخلي، جرایم ترې یعنی صادر نه شي، خصوصا افغانانو ته زموږ توصیه دا ده. مګر که چیرې کېږي، یعنی هیڅ افغان په دې نوم چیرې نه ځي، نه مهاجر شوی او نه د دې هیواد چا ورته ویلي چې تاسې جرایم ترسره کړئ، خو کله هم انسان دی که یو څوک جرم کوي یا مجبوریږي، نو باید د هغې په سر ټول ولسونه ټول خلک.
ډېره مننه، ډېره مننه انصاری صاحب، سلامت اوسې. کندیوال صاحب ستاسې خبرې مخکې قطع شوې، اوس ادامه ورکولی شئ، اوس له سټوډیو سره وصل یاست، مهرباني کوئ.
مننه سروان سمتر، ما داسې ویل چې لومړی خو د ځمکې او کډوالو ته راستنېدونکو کډوالو ته د هغې د ورکړې په اړه مې غوښتل فقط دوه ټکي ووایم. لومړی دا چې موږ په افغانستان کې د ځمکې په اړه باندې بدبختانه داسې یو منظم ډیټابیس او معلومات لا نه لرو او ډېر نیمګړی دي چې هغه په بنیاد باندې یو ښه تصمیم ونیول شي. دویمه خبره د ځمکې د ورکړې په پروسه کې ډیره غټه نیمګړتیا وه. لومړی دا چې دغه د ځمکې ورکړې پروسه چې وه دا د کډوالو چارو د وزارت سره وه، چې هغوی دغه ظرفیت نه لرلو چې دغه پروسه په ښه شکل مخې ته ویسي. دویم دا چې پروسه کې نورې ډېرې تخنیکي نیمګړتیاوې وې، د هغې له وجه د ځمکې د ورکړې دپاره چې کوم ښارګوټي جوړ شوي وو هغه سې چې توقع وه یا سړی ویلی شي چې بیخي ناکام وو. او دریمه خبره پکې دا وه چې د اوس هم ماته ښکاري چې همدا به وي چې په راتلونکي وخت کې د ګاونډیو هیوادونو نه راستنېدونکي کډوال کوشش کوي چې ښارونو ته نږدې یا په ښارونو کې اوسیږي، چون ډېرو یې نوي کارونه او کسبونه زده کړي چې هغه خپل کسبونه په ښارونو کې مخې ته یوسي. نو دا به په رښتیا سره یو ډېر قوي کار او پلان ته اړتیا لري چې نه ښارونه ډېر وپړسول شي او نه کډوال د خپل روزګارونو نه لرې شي او ځمکې راتلونکي ورته کور سرپناه برابره شي. دویمه خبره، تاسو پوښتنه په اروپا کې بېله شکه چون دلته حکومتونه د خلکو د رای په بنیاد رامنځته کیږي او کله چې هم د خلکو نظریه تغییر کوي هغه مستقیما د حکومتونو په تغییرولو کې یو رول لري. نو دا ډیره مهمه خبره ده افغانانو ته په مشخص ډول چې دی په اروپایي هیوادونو یا په نور امریکا استرالیا په دې هیوادونو کې چون دلته هغه بنیادی حقونه تاله درکول کیږي تا په حق تیری نه کیږي، نو خدا ده چې تم خپل حد وپیژنې او جرمونه او د بې ځایه کارونو نه ځان وساتي، ځکه چې ولسی فکر تغییر مستقیما په حکومتونو باندې اثر لري او هغه حکومتونه بیا په پالیسیانو جوړولو کې دغه نقطې رامنځته کوي چې پالیسیانې سختوي. نو دا ډیر مهم پیغام دی او ډیر ضرور پیغام دی چې هغه افغان کډوال چې په اروپا او په استرالیا او په دې ځایونو کې یا منل شوي یا د منلو پروسه یې روانه ده، دلته اسایلم دپاره دغه ور اسناد سپارلی وي، صبر وکي. یو اصلي خبره دا ده چې دلته طریقې شته، دا خو د ګاونډي هیوادونو په څیر نه دی چې ته پکې قانوني خدماتو ته لاسرسی نه لري یا داسې ادارې نشته چې هغه د تا د حق پوښتنه وکړي. دلته خو دا ټول شته، که ته یو څه د تا حق وي د حکومت د تا حق نشي خوړلی، قانوني سیستمونه شته، خدمات شته، ته کولی شي یا هر څوک کولی شي هغوی ته مراجعه وکړي او خپل حق په اصولي او قانوني ډول وغواړي. نو په داسې وخت کې بیا کډوال ته دا لازمه ده چې هغه دام درکړي چې هر څه ته لاسرسی لرم، نو ولې بیا د قوانینو خلاف یو کار وکړم، ولې جرم وکړم، ولې داسې یو کار وکړم چې کوربه هیواد هغې کې د ما په اړه د ما د هیواد په اړه ذهنیت خرابیږي او پالیسیانې تغییر کې سختیږي.
ډېره زیاته مننه کوربدن حافظ صاحب. که د اقتصادي اړخ ته راشو تم شو، هغه کسان چې په اقتصادي انګیزه له خپل هیواده وزي، د هغوی په منځ کې داسې کسان هم شته چې خصوصا هغوی چې اروپا ته ځي، امریکا ته ځي، ډېر پیسې مصرفوي، قاچاقبرو ته ډېرې پیسې ورکوي، ډېر خطرونه په غاړه اخلي. د هغوی په اړه ویل کېږي که دوی دغه پیسې په خپل وطن کې مصرف کړي او کاروبار وکړي، نو کېدای شي تر دې مهاجرت یې په خپل وطن کې ځان ته اسوده ژوند جوړ کړی وي. دا مسله څنګه ده؟
نو داسې دی چې دا متوسطه طبقه دی افغانستان او دا شتمن خلک خو مخکې له مخکې هلته یا په دوبۍ کې دي، څوک چې په افغانستان کې هم پانګونه کړې دي الل اکثر، او په بهر کې هم د خپل د اولادونو د تربیې لپاره د ښوونځي او پوهنتونونو د سوي په خاطر یا د مسؤلیت په خاطر چې دا تاریخي ګوسستونه نه وي هلته، یا قانونیت کمزوری، د هغې د تیښتې لپاره هلته ورغلي دي. هغوی پانګونه هم کړي دي، مثلا ډېر ستر سوداګران زموږ د افغانستان او پانګوال په یو پنځوس هیوادونو کې، لکه چې ما مخکې هم عرض کړي وو، دوی پانګونه کړي دي، خو اکثرا پیسې همدلته پیدا کړي دي، بیا همدلته پانګونې کړي دي. او دوهم هغه خلک چې په دا تیر شل کال کې یو څه پیسې ترلاسه کړي دي، ډالري تنخواګوانې اخیستي وي او یو متوسط مرافعه طبقې جوړ کړي ون، هغوی لپاره خو دا تعلیم او تربیه د نجونو لپاره او ځینې آزادیګانې چې دیموکراتیک ازادګانی وي هغه لپاره خالي نه خبره ده. هغه چې پیسې مصرفي او راځي دلته اکثرا خو بیا دوی د ډیر هیوادونو له خوا ومنل شول. مثلا څوک چې امریکایي قواو سره همکاري درلودلې هغه لپاره امریکایان ویزه ورکړلې. خلک چې آلمانانو سره مناسبات درلودې یا جایزه سره او نور د دې مؤسسات سره هغوی ته دوی ورکړل. فرانسې او نور بریتانیا او ډېر هیوادونه هغوی ته دا اسانتیاوې برابرې کړې. تقریبا درې لکه افغانان چې دا اکثر متوسط الحال خلک ول یا مرفع قشر و دې متوسط خلک ول هغوی راغلي دلته. هغه خلک چې بیا لاسې نه رسېدل یعنې مثلا همکاري نه درلودل یا د دوی همکاري تصدیق نه کېدل هغوی په خپل مصرف دلته راغلل. دوی په دې خاطر نه دي راغلي دلته چې دلته پیسې وګټي، په دې خاطر راغلي دي چې د خپل اولادونه تربیه کړي او یو ټولنیز مسؤلیت ولري. او یوازې اقتصادي مسایل نه دي، اقتصادي مسایل اکثر خلک دي چې راغلي دي د ګاونډي هیوادو ته. هغه څوک چې لاسې رسیږي او ستاسو له خبرې یو لک ډالر یا 15,000 ډالر لګوي دلته راځي جرمني ته یا فرانسې ته، هغوی خو په همدغه 15,000 خو په افغانستان کولی شي چې څه کار وکړي. اما د دوی بیا مشکل اقتصادي مشکل نه ده، زیاتره د دوی مشکل هغه د مسؤلیت نشتون.
بله،
او په دې معنی کې د زمينه د تحصیل د اولادونو لپاره مخصوص نجونو لپاره مساعد نه دي. په دې خاطر باندې دوی اکثر د خلک دي چې تر هغه لري خپل د اولادو په خاطر.
ډیر مننه حافظي صاحب. کوربدان یو اوریدون کې مو ډیر منتظر پاتې شوی دی، مهرباني کوي ازادي رادیو را لطفا لښلنډي خبري وکړي چې کم وخت پاتې دی.
سلام سلامات صاحب، زه حبیب احمد زواک ما د محل د ایران هیواد سره.
مهرباني کوي زواک صاحب.
خبره ده چې دلته طالبان پاسپورتونه ورکوي د کډوالو چې راځي ایران ته. متاسفانه سروان صاحب د پاسپورتونو باندې سربیره باندې برته دوی گرفتار کیږي، قرارګاته لول کیږي، بیا څو پیسې ورسخلی برته ریلا کی. نو تر دې اویازان ورکی نه دی پاسپورت ورکی دا خو پیدا نه لري. کوم درک ولای که غیر مدرک ولای دا ټوله ګری اردوګاتی به پاسپورت ولا سره 15 لک تومان لري لکی هغه مدرک چنه لري هغه افغانستان ته ډیپورټی. ما خپل یو نیم کال کې شته دا بیا مدرک ژوند کوم.
ځواک صاحب، نو بیا ولي زی دا خلک سیدا مشکلات هم ویني.
سروان صاحب، څوک افغانستان کې کار نشته کسم نشته کچیر په افغانستان کې ماته 15,000 افغانۍ د میان شری کې زم ایران نه راځم، څوک افغانستان کې کار نشته نو
سمره مننه. کور ودان سلامت اوسې. انصاری صاحب کډیر لند په یو دقیقه کې راتو وای چې وخت کم دی، ک دغه خلک چې دوی ورته اشاره وکړه دا بیر تخپل وطن ته راشي، دغه 15 لک چې ایرانی پولیس ته یا پاکستانی پولیس ته ورکی په دې باندې یو گزارګي په وطن کې جوړولې شي.
بلی سروان صاحب، دغه ورور چې کوم اشاره وکړه چې 15,000 افغانۍ کار ماته پیدا شي زه ایران ته نه ځم، دغه ډیر افغانان دي چې د 15,000 افغانۍ او معاش یا حق زحمه په ارمان دي، او ایران یا نور هیوادونه تم چې زی د تر دې ډیر پیسې د غریب خلکو ته نه پاتې کیږي. موږ فکر کوو دغه پیسې ستاسو یادې کړې چې ایرانی یا نور پولیس یې ترې اخلي یا هغه چې په قاچاقي ډول د ترکیې د لارې اروپا ته ځي، دا وی لکټر لګاتر $1,000 او تر دې لا ډیرې پیسې مصرفوي. موږ فکر کوو کله یو منظم پلان او پروګرام لري د خپل اداره پیسې د خپل وطن کې پانګونه وکړي، د کوچنیو صنعتونو په ځینو تجارتي پروګرامونو کولای شي چې کافي اندازه عواید ترلاسه کړي د خپل وطن په
ډیر باندې
کې هم
او کورانه
او ټولنه او خپل
د اقتصاد چې ترګه تواخ. ډیر مننه انصاری صاحب. ګاندیوال صاحب، تاسو هم کلند وایست دا مشکله ورو قانوني کډوال غیر قانوني کډوال فرق څه دی؟ کډوال خو کډوال دی نو
دغه خبره چې قانوني کډوال او غیر قانوني کډوال تر ډیره حد پورې د کوربه هیوادونو د خوانه استفاده کیږي، هغه څوک چې اسناد لري د هغې هیواد قانوني دی، چې اسناد نه لري هغه غیر قانوني دی. اما یو ټکی دلته وضاحت پکار دی، هغه دا چې خپل د دغه کډوال ورتګ یو هیواد ته چې خپل سر خوندي کی او هغه په خطر کې وي، دغه پروسه خپله غیر قانوني نه ده، ځکه که قانوني پروسې نه دی نشي تللی، د مجبور چې دغه
لارولي. محمد کنډیوال صاحب، د خپرونې وخت هم دومره و، سلامت وسئ. همداراز له ښاغلي ازرخ حافظي څخه او ښاغلی سید صدیق منصور انصاری څخه ډېره مننه. له تاسو درنه اوریدونکو هم منندوی یو چې ازادي راډیو اورئ. زموږ خپرونې 24 ساعته دوام لري. زموږ خپرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شئ.